द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلامونه او نیکی هلی خدمنو اوریدونکو او لیدونکو د ریوا رادیو خبری خبرونه پایل شوله او تاسو ته هرکلی وایو په دې خبرونه کې تاسو قربانیو زه منظر شهید
او زه مجاهد جواد
نن د چهارشنبه ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې دویمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یوه بجه ده. لومړی هم ستاسو پام را ګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان پولیس وایي چې د پنجاب په شیخپوري سیمه کې یې له ترهګري القاعده شبکې سره تړلي نه مشکوک ترهګر وژلی دي. څېړونکي وایي پنجاب کې ترهګرو ډلو سره د حکومتي مرستو له امله دغلته ترهګر ځای نیسي.
بلې خوا، د پاکستان په بلوچستان صوبه کې سمندري بیړۍ کې د چاودنو له امله د مړو شمېره 30 کسانو ته رسیدلې ده. په دغې پېښې کې وژل شوي کسان زیاتره پښتانه دي او د حکومت څخه یې په سمدستي توګه د مرستو غوښتنه کړې ده.
په پاکستان کې محکمې د افغان میرمنې شربت ګلې په ضمانت سره د خوشي کېدو له خبرې سره مخالفت څرګند کړی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داخلوال په دې اړه ژوره خواشیني ښودلې.
دا او یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات په خبرونه کې لرو چې تاسو یې وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
درنو اوردونکو، اوس هم د خبرونې لومړی راپور. پاکستانی پولیس وایي د پنجاب صوبې په شیخپوري سیمه کې یې د القاعده شبکې سره په تړاو نه تنه مشکوک ترهګر وژلې دي. څېړونکي وایي پنجاب کې ترهګرو ډلو سره د حکومتي مرستو له امله دغلته ترهګر پناه اخلي. په دې اړه ارشد حسین راپور درکوي.
د هیواد سرکاری ټی وی د پنجاب ایالت د ترهګرې ضد پولیس د خپلې خبر ورکوي چې دا عملیات د شیخاپور ولسوالۍ کې ترسره شوي، چرته چې د سی ټی ډی ټی د ویان په قول د نړیوال ترهګر شبکې القاعده سره اړیکې لرونکي څوارلس ترهګر پټ وو. سرکاري مطبوعات د ترهګرې د ضد پولیس د خپلې لیکي چې دغه ترهګرو د پنجاب ایالت سرخار لاهور او چاپېره سیمو کې قانون نافذ کوونکو ادارو په کارمندانو، دفترونو او حساس شتمنو باندې د بریدونو دسیسه جوړوله. د ترهګرې ضد پولیس دا هم ویلي چې د امنیتي ځواکونو سره نښته کې د القاعده سره تعلق لرونکي نه مشکوک توندلارې وژلې شوي او د هغوی 15 نور ملګري په تیښته کې بریالي شوي او د ترهګرو د ولقې نه درنه وسله هم ترلاسه شوې. ښکاره دي چې د تیرې سه مودې راهیسې پنجاب ایالت کې د مشکوک ترهګر او ناچله مذهبي تنظیمونو پر ضد عملیاتو کې تیزی لیدل کېږي، خو د پاکستان مرکزي حکومت د هیواد د قبایلي سیمو په څیر د ترهګرو پر ضد پنجاب کې د پوځي عملیاتو پیل کولو نه ډډه کوي. پنجاب ایالت کې پرله پسې د ترهګرو پر ضد د سی ټی ډی ټی عملیاتو کې د القاعده شبکې سره د تړلو ترهګرو د وژنې خبرونه مخې ته راځي، خو سوال دا دی چې پنجاب ولې د نړیوال ترهګرو دپاره محفوظ جاله ګرځېدلې. د دفاعي چارو پوهان ډاکټر حسن عسکري وایي د هیواد قبایلي سیمو کې د فوج لخوا د جاري عملیاتو له کبله اوس ترهګر محفوظ جالو پسې ګرځي او دا محفوظ جالې په پنجاب کې دي.
ट्राइबल एरिया में कार्रवाई हुई है तो लोग वहां से भागे हैं, कुछ अफगानिस्तान चले गए, कुछ मेनलैंड में आ गए. मेनलैंड में पंजाब रिलेटिवली सेफ इलाका है क्योंकि यहां صحیح معنوں میں ٹیررزم کے خلاف کاروائی کو اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے.
ہغوائی قبائلی سیموں کے د پوزی عملیاتو لکبلا د القاعده شبکه او ناچلا تحریک طالبان پاکستان زنی ترهگر افغانستان ته تختی دلی او زنی پنجاب ایالت ته راغلی دی او دا زکه چې پنجاب ایالت د هیواد د نور سیمو په نسبت د هغوی د پاره یو محفوظ علاقه ده، ولې چې د غلطه د ترهګرو پر ضد په صحیح ډول عملیات نکېږي. نوموړی وای د ناچلا القاعده شبکې او طالبانو فعالین پنجاب ایالت کې د فرقیز تنظیمونو د سوري لاندې چلیږي او د پاکستان حکومت کولی شي چې پیرا ملټری فورس او رینجرو ته د دغه تنانو پر ضد د هدفي عملیاتو اجازه ورکړي، خو نوموړی زیاتوي
پنجاب کی حکومت جو ہے وہ اپنا کنٹرول چاہتی ہے اور وہ اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ رینجرز یا پیرا ملٹری فورسز جو ہیں ایک اٹانومس خود مختار انداز میں جو ہے وہ کام کرے، اس کی وجہ سے یہاں کاروائی نہیں ہوئے۔
دیوائی دلتا مسئلہ دادا چی دا پنجاب حکومت ہر سا پخپل قابو کے ساتل غواڑی او دا نمانی چی رینجر یا فوج پخپل واک ڈول دا دغت رہگرو پر زد عملیات اکڑی۔ سرگند دیوی چی دا روانی میاشتے دوران دا دا پنجاب آیلت دننا دا ترہگرے زد پولیسو لنبی عملیات دی، او تیرہ میاش کے دا ترہگرے زد پولیسو دا آیلت خانیوال، شیخپورا، گجرانوالا او ڈیرا غازی خان سیمو کے دغا ڈول پنځه لوی عملیات تر سره کړی وو چې پکې د القاعده، داعش او د ناچلا تحریک طالبان پاکستان سره اړه لرونکو شپږش تنلارو د وجلو دعوی کړی وي۔ د هیواد مخالف سیاسي ډلې او ناقدین پنجاب ایالت د تنلارو نظریاتي زیرمه ګڼي او د ایالت په جنوبی سیمو کې د پټ مذهبي تندرو یا ترهګرو او فرقیز تنظیمونو پر ضد د پوځي عملیاتو غوښتنې کوي۔ ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد۔
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیور ریډیو باور کوي۔
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي۔
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي۔
وی او ای ڈی وای زیډ،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده۔
وی او ای ڈی وای۔
گرانو خدرمنو اوریدونکو، د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري، او دغه خبرونه تاسو د ډیوا رادیو په فیسبوک باندې هم د محل په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ۔ زو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې د محل زموږ سره د ډیوا رادیو څېړنکار د نیویورک نه ملګری شوی دی او د ټلیفون په کرخه باندې زموږ سره راغلی، بلکې سکایپ باندې به هم تاسو لیدلی شئ۔ پیر زو بشا صاحب ته په خبرونه کې هرکلی کوي۔ ستړی مشه یو په خیر راغلی پیر زبیر شاه صاحب۔
په خیر
زبیر شاه صاحب، د پاکستان رسنیو تر مخه او د راپورونو تر مخه د پنجاب په شیخپورا سیمه کې عملیاتو پر مهال د القاعده ډلې نه مشکوک تر هغه وژل شوې دي، او د دې ترڅنګ دا چې په پنجاب صوبه کې په وروستیو عملیاتو کې زیاتره د کل ادم تنظیمونو د القاعده وسلوال وژل کیږي، نو پوښتنه دا ده چې القاعده څنګه په پنجاب کې فعالیتونه کوي؟
جی، القاعدہ او د پنجاب د زور تعلق دا القاعدہ چې کله اول اول د روس خلاف په جهاد شې د افغانستان ترغ لا نو ډېر داسې ترغر ګروپونه کوم پنجاب نو هغه لشکر جنگ شاجر شه محمد شو لشکر طیبه دوی القاعدہ په ټیم ټرین کول شروع کړی وو، او اوس دا کسان واپس راغلي دي پاکستان ته او په پنجاب شې دوی هغه دي، او دا اوس نن دی اول اول چې کوم دا اوس کاروایان شروع شوی بیا قاعده خلاف ارشمول د چې غټ غټ نمونه چې کومه قاعده او ابو زبیدا خالد شیخ محمد دا ټول په پنجاب شارونو لکه فیصل آباد او راولپنڈی نه نیول شوی وو۔
ا زبیر شاه صاحب، بلې او دوام ورکې خپل خبرو ته۔
جی، نو دا مطلب دا چې دغه علاوه موجود نه چاول اول چې اسامه بن لادن په دغه علاقې سره اتلا افغانستان پاکستان ته کوم اوس وزیر اعظم د نواز شریف په دور سره ډیر نږدې تعلق وو، نو مطلب دا چې القاعده په پنجاب کې شته، موجوده ده، او اکثر چې کوم ګروپونه دي هغه لوکل داسې ګروپونه دي اکثر چې کوم دلته پاکستان شي شیا او مسلمانانو خلاف کاروایي کوي لکه لشکری جنگ وشو، دا جنگ وینم چې کوم دا جنگ ناراضي جنگ په پنجاب شي یو غټ شار ده، نو پنجاب شي دوی ډیر سره رسوخت او څنګه د مخ شي یو ریپورت شمول واره د چې په پنجاب شي ډیر داسې وجوهات دي، اکثر سیاسي وجوهات دي چې هغه په خلاف حکومت داسې خاص اقدامونه نه دی اوچت کړی۔
زبیر شاه صاحب، په پاکستان باندې تل دغه نیوکې دي چې مختلفتون لارو ډلو لپاره یو مرکز جوړ شوی دی، یو مرکز دی، کوم ځایونو کې زیاتره دغه ډلې فعالیتونه کوي؟
په پاکستان سره چې کوم مین دوی مرکز یو خو کراچۍ ده چې دلته دوی ډېر اکټیو دي، او القاعده په ستمبر سے چکم تیر کال یو ویڈیو راغلی واغه شو دی اعلان کړی وای مزواری چې دوی جنوبی ایشیا لپاره چې کوم القاعده واغه په کراچۍ ش چې کوم لیډران یو هغه ورې دي د نړۍ لپاره په کراچۍ ش دوی لوکل چې کوم تنظیمونه دي ترګر تنظیمونه هغه سره دوی ډیر نږدې مرسته ده او د نړۍ لپاره موږ ویل په پنجاب ش دا ډیر زیات دوی اثر رسوخ لري اول ته وسره کسان دي پنجاب ش غټ شهرونه دي هغه ته مالی معاونت هم علاوه ژغ نه علاوه دوی ښار څخه کوم سہولیات وی کوم کیسې وی هغه ته دوی رسایي وی نو پنجاب شمه جوړې د چې په ګوجرامال شه دوی کسان رسوي دي په شیخوپورا شمه رسوي دي په ډیر غازی خان شه کسان نیول شوی دي نو پاکستان شه د پنجاب او کراچي مین مرکز د القاعده نن سبا
ډیر مننه تاسو ښه پیر زوبې شاسب
ډیر مننه
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو دا خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده
اوکې مې بس ثانک یو
ټول ریجن دی
هغه خبره پر وو چې تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
د امریکا غږ دی قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د منګه دغه یو ساته خبرونه تاسو په ژوندۍ باندې د فیسبوک پر پاڼه هم کتلای شئ که تر دې مهاله په فیسبوک لمک سره ملګری نه یاست نو دا همدا اوس خپل ټلیفونونه راواخلئ د فیسبوک صفحه خلاصه کړئ د منګه د فیسبوک پاڼې آدرس ته VOA Diva د ډیوی تورې دی DEEWA او سم د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د سمندري بيړۍ په چاودنو کې د وژل شویو کسانو شمیر 300 تنو ته ورسیده په وژل شویو کې اکثره کسان پښتانه دي نور حال د حمید سمسور پر راپور کې اوري
د لسبیلی مرستيال کمشنر زولفقار علي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته وویل چې دوی نن 15 نور مړي راوکشل چې اوس شمیر 300 ته رسیدلې ده اته 50 ټپيان سوي دي چې دوی د کراچي په هسپتالونو کې بستر دي په جوبل سو کې د لس کسانو وزن ناسمه ده د لسبیلی مرستيال کمشنر زولفقار علي وویل چې په بیري جاس کې کم اور لګیدل دي تر اوس مهاله پوری پر دې باندې کابو نه دی مندل سوي د ګډاني سیمایز افسر بشیر احمد مندرانی بیا وویل چې د اور د وژلو لپاره د پاکستان د پاوز له سمندري ځواک څخه دوی دوه هلیکاپټر هم ترلاسه کړي دي د په خبره چې پاوز او د بیري ډلې د ژغورنې په کار بوختي خو ځای خلکو بیا ادعا وکړه چې د ژغورنې کار تیر شپه درول سوی دی د دوی په خبره کله پر اور باندې وبه اچولې نو لاغز خ نوري چاودنی کېدلې د دوی په خبره چې د جاز و انجن ته اوس اور نزدې سوی دی حالته د غازو او د تیلو سلندران پراته دي خو مرستيال کمشنر زولفقار علي بیا دا خبره را ده کړله او وی ویل چې دا ډیره غټه پیښه ده دوی په مشوره باندې د ژغورنې کار درولې دي خو مزدور کار خلک بیا د ژغورنې لکار زخه ډاډا نه دي
مجھے کون ته سلی دے میری بھائی مر گئے میرے بھائیوں کے چمڑے اتر گئے کہاں ہے ہماری بڑے
او ما ته بچوک تسلی راکی زما ورور مړ دی سوزل سوی دی موږ پښتنه کو چې موږ غټان چیرې دی
هم درخواست کرتا ہے انتظامیہ سے اور میڈیا سے کہ ہمارے اس وقت مدد
خواست کوم و نظامی چارواکو او خبری رسنی ته چې لمر سره دې مرسته وکړي د شپ بریک یارد د مزدورانو د سازمان د مالی سکتر مشرف امایون وویل چې دا چاودنه دومره زوروره ولا تر 2 کیلومتره پورې د جاز پرزیز له غرزولې دي د مزدورانو د سازمان مشر مشرف امایون دا خبره هم وکړه چې تر اوس مهاله پورې یو شمیر کسان به درک هم دي چې دا غو شمیره معلومه نه ده
ګورنمنت کی جو ټیم ده وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں اگر یہ کام کرتا تو پھر یہ کہ اس قسم کے حادثات پیش نہ آتے
حکومتی ډلې خپلې ځمواري نه پرکوي کچیر دوی پرکولای نو دغه ډول پیش به نه رامنځته کېدلای مرستيال کمشنر زولفقار علي وویل چې د بیري جاز د سکرپټ جوړونکي شرکت ټیکدار او د نورو ځموار خلکو په ضد باندې دوی مقدمه درچ کړې ده پولیسو یو ټیکدار هم نیولې دي خو ځای خلکو بیا ویل چې دغه شرکت مصر غفور تښتیدلی دی. لسبیلا د بلوچستان آخري ضلع ده. د لسبیلې د ګډاني سیمه له کراچي څخه د 15 کیلومتره په واټن باندې پرته سیمه ده. دلته په 1970 کې د خراب شوو د سمندري جازونو د ماتولو کار پیل شوی دی. ګډاني د سمندر پر غاړه باندې پرته سیمه ده. دلته و نظر ته نږدې کسان د جازو ماتولو په کار باندې بوخت وي او دغه ډول او د دغې سیمې زیات شمېر خلک بیا په سمندر کې مایان نیسي. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری د دغې پیښې نوټس واخیستی او د پلټنو امر یې وکړی. د وې انتظامی چارواکو ته وویل چې کوم خلک د مزدورانو د ژغورنې لپاره حفاظتي ګامونه په پام کې نه لري د هغو اجازتنامې دې منسوخه کړل سي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
درنو قدرمنو اوریدونکو، اوریدونکو د دیو راډیو خبری خبرونه دوام لري او تاسو دغه خبرونه د محل خپل په ډیش باندې هم لیدل شئ او د دې ترڅنګ په ژوندۍ بڼه د فیسبوک د لارې هم لیدل شئ. رازو د یو بل مهم راپور ولوري ته چې په وروستیو کې ډیر هم پرې تاوده بحثونه په رسنیو کې کیږي چې په پښتونخوا کې عدلي ادارو په نړیواله کچه د مشهور شین سترګې افغاني میرمنې په ضمانت د خوشي کېدلو غوښتنه رد کړې ده او شربت ګله د افغانستان د ښکلا او د دې ترڅنګ د بې وسۍ یو انځور دی. پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال ویلي چې شربت ګله له زندانه څخه دا مهال روغتون ته تللې ده او هغه د نیو سره په دې حق لباندې نورې خبرې هم کړې دي. دغه ټولې ویناوي بعد هغه د خلنه په خپل وګورو او وابېرو.
د شربت ګل کیس واقعا افغانان دردولې دي، واقعا خفه کړې دي او زموږ امید دا دی چې پاکستان حکومت دا مسله یعنی بدون د استثناء ټول افغانان په دې خبره خفه دي. نو د یو خبره که مونږ دا کوو چې یاره د افغانان ولې مونږ ته کله کله شا کوي خو نو دلته خو ځینې خبرې شته، دا کوچنۍ کوچنۍ خبرې دي، دا اوس خبره ډېره کوچنۍ مګر درد یې زیات دی، درد یې زیات دی. نو دغسې شیان که واقعا که اشتباهان وشي، اوس خو یوه هفته نه زیات وشو که اشتباهان وه، دغه برخه کې مونږ توقع دا ده چې یو څه احتیاط وشي. نن چې په کورت کې کوم تصمیم ونیول شو چې حتی بیل ورنه کړي ورته، دا خواشینوونکی و، پروا نه لري یو دوه ورځ به نورې هم تیرې کړي، درې به نورې تیرې کړي، مګر خواشینوونکی په دې و چې په لومړیو کې خو دا ویل کېدای شو چې یاره مونږ ونه پېژنده چې دا بیچاره مظلومه څېره شربت ګله وه. نو اوس خو ټوله دنیا خبره شوه چې دا ده او کیسه وڅېړل شو چې هغومره څه پکې نشته. نو یو فرصت نن و چې یو ډېر مثبت پیغام د دې ځای نه لاړ شي، یو ډېر قوي پیغام د دې ځای نه لاړ شي، د افغانستان ټولو خلکو ته لاړ شي او باید چې تللی وی، ځکه دلته درې نیم میلیونه تر 15 میلیونه مهاجر در تلل سونه کنه. ډېر ښه عمر تیر کړی، ډېر ښکلې عمر یې تیر کړی. زه خپله یو د مهاجرو په دې پېښور کې وم، دا ښې خاطرې لري، دا ښې خاطرو سره چې لاړ شي دا لا ښه ده، ځکه چې په نهایت کې به دا رابطې د حکومتونو به کله ښکته کله پورتي، مګر رابطې د خلکو پخې دي، مینې د خلکو پخې دي، هغه باید په خپل ځای باندې پاتې شوی وی. مګر دا فرصت نن کور د لاسه ورکړ، زموږ امید دی چې دا فرصت سبا نه بل سبا بیا په لاس کې واخلي او داسې یو قوي پیغام ولیږل شي چې ولو که طبعا قوانین داسې وایي، مګر د دې خور چې هم د دې څیرې ډېر څه کړي، خصوصا د افغانانو دپاره، د پښتنو دپاره، د منطقې د خلکو دپاره، مریضۍ ته په نظر کې نیولو سره، کونډه چې میړه وفات شوی دی هغې ته په نظر کې نیولو سره، غربت ته چې غریبه ده هغې ته په نظر کې نیولو سره، د صلی رحمۍ د وجې هماغه رقم چې د پاکستان داخله وزیر اعلان وکړه چې په دغو اهدافو او په دغو دلایلو به د خوشي شي، په هماغه دلایلو باندې دا خوشي کړی شي. ستاسو د معلوماتو لپاره البته مننه کوم د افایې د پېښور د دفتر نه، د هغې د همکارۍ نه. ستاسو د معلوماتو لپاره شربت ګله اوس جیل کې نه ده الحمدلله، همدا اوس چې زه راغلم ما ورڅخه لیدل وکړ هغه مو انتقال کړه د دوی په حمایت او همکارۍ سره یو هسپتال ته روغتون ته هغه د ویر کمره ورته ورکړل شو دا غي چې هم علاج وشي همي کورنۍ ورته راشي او په آزادۍ پر سر وکړول شي چې راشي او لاړ شي اوس پولیس ورته نه دی ولاړ ډاکټر ورته ولاړ دي سر ته په جریان کې به سي چې هغه د هپاتایتس سی تکلیف هم لري په همدغه تکلیف باندې هم خپل میړه د لاسه ورکړی هم خپل مشر لور د لاسه ورکړی نو دې ته به پاملرنه وشي او په زمن کې به انشاءالله مونږ به د دې توقع ده چې بله محکمه چې کله دایریږي هغه محکمه به مونږ تاسو ټولو ته د خوش خوښوونکي محکمه اوسي د شربل ګل نه که دا کیس احیانا یو کیس وي چې حکومت غواړي چې یو قوي موقف پکې واخلي نو شربت ګله به مثال نه ګرولی یو مریضه زنانه وه یو بل کیس به راخیستی حکومت ته خو معلوم دی چې د خدای دي ډېر زیات دي یو بل کیس به راخیستی وی یو سړی به انتخاب کړی وی پروان دی په سړیو دومره نه خفه کیږو مګر په زنانو خفه کیږو شربت ګله یو امیج دی یو امیج چې ما درته ویلی هغه نه یوازې د افغانستان د ښکلا نه نماینده کوي هغه د افغانستان د درد نه نمایندګي کوي هغه یو امیج دی چې هغه امیج ته چې څوک ګوري نو یو ډیر نرم امیج زموږ د خلکو زموږ د مملکت دنیا ته معرفي کړی یو کال نه دوه کال نه مسلسل درې لسیزې مسلسل دی دا امیج معرفي کړی ځینې وخت کې پوښتنې کېږي چې دا مهاجر دلته راغلي شل کاله دیرش کاله تیر کړه او دوی لاړ شي دا ولې دا خفګان ښیي که نه اکثریت یې اول خو نه ښیي تا زه مهاجرو ښې شپې مې تېرې کړي بهترین میموریز هغې وخت نه لرم او په ښو الفاظو باندې یادوم مګر یو نیم میلمه پکې داسې هم راپېښ شوی چې ښې شپې تېرې کړي دي ښه ژوند یې تېر کړی ښه دوستان او په دې اخر کې یو لغته خوړلې نو هغه اخرنۍ لغته خو بیا وي په یاد پاتې کړه که نه بیا نو هغه نور ښه د ذهنه خو انسانان یو د ذهن نه دا ما فاروق فراق صاحب ته مې یو ورځ سره ناست و قصه مو کوله چې دلته چې تشریف مو راوړې چې هلته همدغه خبره رایاده شوه چې ګورئ چې دلته تاسې واقعیا چې پاکستان خلکو خصوصا د خیبر پختونخوا خلکو د افغانانو سره خاص یو مینه ښودلې ورین تندي باندې دلته سره ځای ورکړی دلته یې خپل کور ورسره شریک کړی خپله ډوډۍ ورسره شریکه کړې ده غم و خوشحالي ورسره شریکه کړې ده یو کیس په ټول پاکستان کې نشته چې هغه دې د مهاجر او د ولسي کس تر منځه یوه ترخه بده واقع وي نه ده پېښه شوې دا دوه طرفه خبرې کوي یو طرفه د پاکستان د خلکو میمنوازي ښیي د بل طرفه دا هم ښیي چې 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 مهاجر هم چې دلته راغلي ښه سلوک یې کړی کنی ما ته وښیې یو 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 واقع راته وښیې څو میلیونه نفوس راشي دا نن اروپا ته دوه لکه درې لکه تللي د خدای واقعې راپېښې شوي دلته یوه واقع نشته ښه دغه هغه شیان دي چې اصلا دا رابطې ورباندې باید ټینګې شي نه یوازې نه دا چې متاسفانه په دې اخر کې افغانان ځي زه یې تشویق کوم تاسې هم تشویق کوي بېرته دې خپل وطن ته لاړ شي همدا خواري چې کوي هغه دې اوس هلته په وطن باندې وکړي افغانستان کې دې آرامي راوړي افغانستان دې ورباندې آباد کړي انشاءالله تعالی او هغه رابطې چې دلته د تاسې سره دي هغه دې وساتي چې هغه وطن داسې شي چې بیا په خیر سره د مجبوریت نه د میلو د چکرو په خاطر باندې تاسې را دعوت کړي تاسې هم راشئ د افغانستان د آبادۍ نه د افغانستان د امن نه خوند واخلئ مننه کوم کور مو
درنو اردوونکو په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال و چې د شربت ګلې په نه خوشی کېدو باندې ژوره خواشینی څرګنده کړه. تاسو مخته په خبرونه کې اوردل چې په پاکستان کې محکمې د افغان مېرمنې په ضمانت سره د خوشې کېدو مخالفت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال ډېرې سترې مهمې مسئلې پرتې دي، لکه امنیت، اقتصاد او سیاسي اړیکې. ولې داسې ښکاري چې د دواړو خواوو چارواکي د شربت ګولې پر موضوع باندې مصروفه سوي دي؟ په هر صورت په دې اړه یو بل راپور هم لرو. سادیا قاسم شاتم ته کړی.
د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال ویلي شربت ګوله د پاکستانی شناختی کارډ لرلو په جرم کې زندان کې اچول شوی، خو هغه نړۍ کې د افغانستان خپل تصویر وړاندې کړي. دا پاکستان سره ډیره ښه موقع وه چې شربت ګولې له د پاکستان شناخت ورکړې وي او د دواړو ملکونو ترمنځ یې اړیکې مضبوط کړې وي، خو هغه وویل چې د پاکستان حکومت دغه موقع ضایع کړه او هغه جیل ته واچوله.
موږ توقع خو دا و چې هغه احساس چې تاسې د دې کیس په مقابل کې لرئ، هغه احساس چې د پاکستان خلک یې لري، مختلفې سوسایټیانې لري، همغه درک او اخلاص د حکومتي ادارو کې مو وسی. هغه یوه څیره چې هغه ډیره معصومه څیره ده، عالمی شهرت لري، دغه څیرې سره یو بل رقم برخورد کول پکارو. احیانا دا کار دې سره پیدا کېده چې دا د پاکستان شناختی کار دی، نو خو برخورد دا و چې پاکستان اعلان کړی وي چې ډیر ښه کړي زموږ شناختی کار دی اخیستی، زموږ قبوله ده، ځکه دوی به د دنیا یو ډیره منلې څیره منلې وي، قبوله کړې وي. د دې په داسې یو محبوب څیره چې هغه نه یوازې د افغانانو بلکې ستاسې په زړونو کې او د نړۍ په ګردو خلکو په زړونو کې ځای لري او د نېشنل جیوګرافیک تر ټولو غوره تصویر دی، هغه به خپل کړی وي. نو دا یو فرصت وو د پاکستان د دولتي ادارو لپاره، مګر پوهیږو چې دلته ستونزې وي، ښه مشاورین به نه درلودل، په ځای دی چې هغه شکل یې واړی هغه په زندان کې واچول.
افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال په پیښور کې افغان کونسلیټ کې یو مطبوعاتي کانفرنس په محل د شربت ګولې د خوشي کولو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې شربت ګوله افغانستان کې پیدا وه خو پاکستان کې وړل وی شوې وه. شربت ګوله یو معصوم او د نېشنل جیوګرافیک تر ټولو غوره تصویر دی، په کاته هغه پاکستان هم خپل کړي. افغان سفیر وویل چې شربت ګوله یو کونډه غریبه او ناجوړه ښځه وه، دا هغه لیک هم ازدنو، نو هغه دغه فراډ څنګه کولی شو؟
اخو یو عادی غریبه کونډه په کور کې دننه یو ښځه ده، راغلو لاته لا چارج چی شي او چارج یې وایي چې دی فراجولنټلی پاکستانی شناختی کارت جوړ کړی، یو څوک چې خپل نوم یې نه دی بدل کړی، شربت ګوله دی نوم یې په کارت کې، او ما پروسس نه دی راخیستی دی او خپل هم نه دی تللی، یو څوک تللی د کور نه اڅختنه چې تللی چې کارتونه یې جوړ کړي، زنانه دی خپل کارت جوړ کړی، نو دی فراډ کوم ځای کې وکړه
تاسو. افغان سفیر وویل چې په خپل هم هغه په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی دی او ډیرو افغانانو دلته ډیر ښه وخت تیر کړی دی. تیر شپږ میاشتو کې سه شپږ لک افغان کډوال خپل وطن ته واپس تللي دي او شربت ګولې هم خپله ځمکه خرڅه کړې وه او خپل وطن ته یې تګ غوښتلو، خو داسې ونه شو او هغه د پاکستاني شناختی کارډ لرلو په جرم کې ونیول شوه او زندان ته واچول شوه. افغان سفیر وویل چې تر اوسه دوی خبر نو چې شربت ګوله دلته ده او دغه رنګ ژوند یې کولو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان د شربت ګولې وطن ته واپس راتللو او د هغې علاج کولو ته تیار دی. افغان سفیر وویل چې پاکستان حکومت ته پکار ده دغه کونډه غریبه او ناجوړه شربت ګوله خوشې کړي.
د شربت ګولې کیس واقعا افغانان دردولی دي، واقعا یې خفه کړي دي، او زموږ امید دا دی چې پاکستان حکومت دا مسله یعنی بدون د استثناء ټول افغانان په دې خبره خفه دي.
افغان سفیر وویل چې دوی نن اسپیټال کې شربت ګولې سره لیدل قاتل هم کړی دي او وی ویل چې هغه لا اوس ډیره ښه کمره ورکړې شوې ده او ډاکټر وسره هم موجود و. شربت ګولا چې د تور زیړی یا د هپټایټس سی ناروغه ده، د هغه خاوند او یو لوی لور هم دغه مرض د لاسه مړ شوی دي. افغان سفیر وویل چې هغه شربت ګولا چې د افغانستان د درد او د ښکلا تصویر دی او ټولې نړۍ ته دغه تصویر وړاندې کړي، هغه په پاکستان کې په خپل خوخه دغه ژوند کولو، هغه ته د نړۍ نورو ملکونو کې د اوسېدو موقع وي، خو هغه یو اسلامي هیواد کې خپل ژوند کول خوښ کړلو.
نه یوازې دا د هغه ایمیج شربت ګول خبره ده، دا د افغان یو زنانه ده، فرد شربت ګول ده، موږ دواړه په کار دي. ایمیج په خپل ځای دی، ایمیج نه وژل کیږي، ایمیج چې ده لا شهرت پیدا کوي. فرد شربت ګول هغه فازیت کړه، فرد شربت ګول هغه په تکلیف کړه، موږ غوړو جا تکلیف راوځو.
هغه ویل چې اوس په کار دی چې هغه فرد چې د افغانستان خکله ایمیج ټول نړۍ ته ورکړي د دغه تکلیف نه راوباسل شي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
وی او ای ډیوا. بے طرف، کرا، تولا، رختنی، باوری خبرونه ورکوي. ٹویٹر @ وی او اے ڈیوا، فیس بک وی او اے ڈیوا.
دا واشنگتن ڈی سی د تاسو د ډیوا رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غواګیز قدرمنو اوریدونکو، د محلي بل راپور هم لرو چې تاسو ته غواړو په خبرونه کې وړاندې کو. نن د نوومبر د میاشتې دویمه نیټه ده او دغه ورځ د خبریالانو پر ضد تشدد یوه نړیواله ورځ لمانځل کیږي. دا د ملګرو ملتونو ادارې لخوا دغه ورځ لمانځل کیږي چې خبریالانو سره تشدد پر ضد ده. په دې حکله باندې یو راپور د بلوچستان څخه لرو. بلوچستان هم داسې یوه صوبه ده چې هلته خبریالانو خپل ژوند، ډیرو خبریالانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی او د ډیرو خطرونو سره مخ دي. هغوی د دې ورځې په مناسبت احتجاجونه هم کړي، مظاهرې یې کړي دي او خپل د حق او امنیت غوښتنه یې کړې ده. په دې حکله د حمید سمسور راپور چې د کوټې څخه رالېږلې یو ویډیویي راپور دی، تاسو ته وړاندې کوو او په ګډه به سره وګورو.
د ملګرو ملتونو له لوري د نومبر دویمه نیټه د نړۍ د نورو هیوادو په شان باندې په بلوچستان کې هم د خبریالانو د قاتلانو د نیولو لپاره ولمنځل شوله. د خبریالانو سازمانونه ویي چې دلته په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې څخه له بېلابېلو ډلو او اړخونو څخه د تشدد لړۍ دوام لري. دلته یو شمېر خبریالانو جنرال سیکرټر خلیل احمد وویل چې د خبریالانو ژوند دلته ډیر تریخ
دی. صورتحال انتہائی گمبھیر دی. بلوچستان کی صحافیان مطلب گزشتہ اگر پنجا کال وہ کے تقریباً دیش سے زیادہ صحافیان ٹارگیٹ کلنگ سوی دی. نو صحافیان ہر طرف سے دھمکیان پا مابین کے دی، علیحدگی پسند دی، چاہے مذہبی انتہا پسند دی یا حکومتی ایجنسیاں دی، آغا صحافیان تے دھمکیاں ورکی، تھریٹ ورکی، اور مطلب یو خاتم نہ پیش دی کہ وہ خپل کار ہو کی آزادانہ صحافت ہو کی. نو بلوچستان کے ڈیر مسائل دی، لیکن آغا دا تھریٹس پا وجہ دا میڈیا تا ناراضی اور بلوچستان روز پر روز لان دی.
د بلوچستان د خبریالانو د سازمان مشر حماد سیاپات بیوی چې نه یوازې دلته د لغوه سو وسلوالو سازمانونو لوري بلکې د سیاسي ګوندونو لوري هم و خبریالانو ته د ډکی ورکول کېږي.
پولیټیکل پارټیز او که سوشل سیکټر یې او که د سرکار اداري یې گردو دغه یو پردا پوائنٹ باندې متفق دی چې صحافت به د آزادی پلار نه پریږدو اور هر سړی د خپل ډیمانډ مطابق د صحافت سره کار اخلي. ما خبر بدلته لګی شي، دونه کالم به لګی شي، یا دا خبر زما خلاف ولی ولګی دی، تاسو کې چې دا خبره کوي.
د کوټي د مطبوعاتو کلب جنرال سیکرټر خلیل احمد وی چې حکومت د خبریالانو د قاتلانو د نیولو لپاره تش اعلانونه او ژمنی کوي.
محمد خالی ناره دی، اعلانات دی، نورش شای نستا. هر دفتر ته سیکیورٹی گارڈ ورکړی دی، لیکن هغه په صحافت آزادی صحافت زمره کې نه راځي. مطلب دا دی کې حکومت خلاف یو خبر ته نشر کولی شي یا چاپلو خپل اخبار کې. نو دا هم ډیر غټ پرابلم دی. سرکاري پریشر هم ډیر زیات دی، د کرپشن خبرونه دی، امن و امان مسائل دی. اگر ته هغه نشر کې یا خپل اخبار کې چاپې، نو ستا اشتہارات، ستا معاشی بایکاٹ کیجیے اور ستا خلاف کاروائیان کیجیے، اغه هم ډیر زیات طریقے دی.
خلیل احمد وی چې تر اوس مهاله پوری دلته د وجلسو خبریالانو هیڅ یو قاتل نه دی نیول شوی او نه چاته سزا ورکول شوی ده. په بلوچستان کې د خبریالانو سازمانونه وی چې دلته وسلوال طالبان، تندرو مذهبي ډلې، بلوچ وسلوال او د حکومتي ادارو له لوري هم پر دوی باندې فشار دی. دلته په آزاده توګه باندې خبرونه راټولول نه یوازې د دوی لپاره لوی چیلنج دی بلکې پر پولیسي رات باندې د تک کولو برابر ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیور.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کی تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنو وکړي.
وی او ای ډیوا یې ځای دی.
وی او ای ډیوا.
دا دوهم ځل دی چې زر
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې یو بل راپور هم غواړو تاسو ته وړاندې کړو چې په خوندوز د طالبانو لخوا د برید په ترڅ کې چې څه موده وړاندې شوی وو، سیمه ییز راډیوګانې او ټلویزیونونو ته هم سخت زیان رسیدلی وو. او د دې تر څنګ دا چې په دې حقله باندې په مطبوعاتو کې څه راغلي دي او څه ویل کېږي، نن د نړیواله ورځ هم ده د خبریالانو سره د تشدد پر ضد، نو دغه یو راپور چې زموږ همکار مجاهد جواد چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
دا دوهم ځل دی چې زرغونه حسن ټول هغه څه له لاسه ورکړل چې په خپلو دواړو راډیوي سټېشنونو کې درلودل. نوموړي د کیهان په نامه د ځوانانو لپاره او د شایستې په نامه میرمنو ته دوه راډیوګانې درلودې. لومړی پلا طالبانو په 2015 میلادي کال کې هغه مهال د دې د راډیو ټول هغه نوي وسایل چور او تالان کړل چې د کندوز ښارې د یوې لنډې مودې لپاره ونیوه. دغه راډیوي وسایل د اغلې زرغونې په شخصي پانګې او د مرسته شویو پیسو پر مټ رانیول شوي وو چې ارزښت یې 1,00,000 امریکایي ډالرو ته رسېده. نوموړي خپل کار په لومړي سر کې په قرض د اخیستل شویو وسایلو نه پیل کړ چې بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی لخوا ورسره د 100,000 امریکایي ډالرو مرسته وشوه، خو دا هر څه اوس له منځه تللي. میرمن حسن وایي چې هیڅ په دې پوه نه شوه چې طالبانو که نور مجرمانو تیره میاشت د دې راډیوي وسایل لوټ کړل. د دې په خبره یوازې یو جنراتور او یو څو میز او چوکۍ د کار په ځای کې پاتې دي او بس. په کندوز کې د اکتوبر په لومړۍ او لس ورځو کې د طالبانو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې په دغه ولایت کې یې ټولو 15 واړه راډیوګانو او څلورو تلویزیونونو ته درانه زیانونه واړول. د دغو خبری رسنیو کارکوونکي هم د جګړې د اور له امله تیښتې ته مجبور شول او په دې نه پوهیږي چې د بیرته ستنېدو پر مهال به چیرې کار کوي. په دغو کسانو کې د روشن تلویزیون ایډیټر او کامرامین موسی فروتن هم شامل دی. فروتن هغه مهال په کار کې و چې طالبانو د کندوز ښار ته ننوتل. کله چې د ډزو غږونه د دفتر ته نږدې شول نو دی له دفتر څخه ووته او ترانسمیټر یا فرستندهی هم له ځانه سره یوړه. همدا یوازنۍ وسیله وه چې خوندي پاتې شوه او بس. په کندوز کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب د کمیټې ولایتي ناظم شهباز صابر وایي د اکتوبر په 3مه یې ټوله شپه ډزې اورېدې. هغه د دې پر ځای چې د تیښتې په لاره یې فکر کړی وای، د ژورنالیستانو لپاره یې د یوه خوندي ځای په لټه کې وه. د لمر له ختلو سره سم معلومه شوه چې طالبانو په خار له هر لوري څخه برید کړی. هغه په سرای دوره کې یو ځای وټاکه چې ډیر ژر شاوخوا شپېتو ژورنالیستانو هغه ځای ته ځانونه ورسول. د دوی لپاره لومړنی کار دا و چې څه ډول به وکولی شي چې خپلو کورنیو ته د خپل ځان په اړه ډاډ ورکړي. د دې کار لپاره هغه د موبایل کریډیټ کارتونه واخیستل او تر هغې وروسته یې د هغوی د خوراکي توکو چاره وکړه. د شپې پر رسیدو سره د افغانستان د ملي امنیت کارکوونکو ورسره د سرپنا او ژغورنې په برخه کې مرسته وکړه او خپل یو مرکز ته یې بوتلل. تیر کال د کندوز ښار ته له ننوتلو سره طالبانو کور په کور تلاشي واخیسته تر څو حکومتي مامورین ومومي، نو دا ځل هم دا ویره ډیره زیاته وه. څو اونۍ وروسته د کندوز ښار د طالبانو له منګولو څخه ازادیږي او زرغونه حسن بیرته د یوه خپل راډیو ترانسمیټر او یوه د قرض باندې خپرونې پیل کوي. نورو راډیوي او تلویزیونی چینلونو هم په داسې حال کې بیرته کار پیل کړ چې لا هم د طالبانو د بریدونو ویره موجوده وه.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سارلی شئ، فیسبوک VOADIVA، ټویټر @VOADIVA، انستاګرام VOADIVA او په یوټیوب VOADIVA نیوز.
کو تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غواګیاست. دا خبرونه تاسو په سټلایټ باندې په ژوندۍ بڼه ویني هم او همدارنګه د فیسبوک پر پاڼه باندې. د موږ فیسبوک پاڼه ده وی وی ډیوا تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه حالت هم لیدلای او اوریدلای شئ. نن د ژورنالیزم نړیواله ورځ ده. په خیبر پښتونخوا کې ژورنالستان سره ټکوي چې د ژورنالستانو په وړاندې جرمونه تر سره کیږي ولې د هغوی تعقیب نه کیږي. په دې اړه ابراهیم شینواری دا راپور درته وړاندې کوي.
د ګردی نړۍ په څیر په پاکستان کې هم نن د خبریالانو په ضد شو د جرمونو نه د استثنا مخه نیولو یا اینڈ امپیونیټی فار کرایمز اگینسٹ جرنلسټ نړیواله ورځ ونمانځلی شوه او په دغې لړ کې د بیلابیلو صحافتي تنظیمونو لخوا را جوړ کړی شو غونډو او خبري اداریو کې په دې خبره زور ورکړی شو چې باید حکومتونه او بیا په خاصه توګه د پاکستان حکومت په خبریالانو شو بریدونو کې ککړو خلکو او تنظیمونو په ضد د هیواد د قانون لاندې کاروایی وکړي. د نړیواله ادارو لخوا جوړ کړی شو راپورونو له مخه په تیرو لسو کالونو کې په پاکستان کې لږ تر لږه 150 خبریالان وژل شوي، خو دغه راپورونه زیاتوي چې په دغه کې فقط د 14 پیښو په حقله یا خو حکومت پلټنې کوي او یا یې پلټنې په نیمه کې پرېښي او باقي پاتې 15 پیښو په حقله حکومت هیڅ د پلټنو ګام نه دی پورته کړی. دا چې ولې د پاکستان مرکزی حکومتونه په خپل دغه وظیفه کې تر اوسه ناکامه پاتې شوي نو دغه په حقله په عامه توګه ګڼل کیږي چې په خپل خبریالانو کې هم د خپل تحفظ او حقوقو په اړه د شعوري ذمہواري کمی ده، د میډیا ادارې د خپل نمائندګانو د تحفظ په اړه قوي پالیسۍ نه لري او دا چې حکومتونه هم خپل ذمہواري په صحیح توګه نه ترسره کوي. په پېښور کې د خبریالانو د تحفظ یو نړیوالې ادارې مشر اقبال خټک ګڼي چې درې واړه مشکلاتو کې د ټولو مهم د حکومت ذمہواري نه ترسره کول دي.
په دې درېو عملونو کې کومو غوړو نو په درېو ځینو باندې مشکلات په خپل ځای موجود دي، خو په دې کې غټ مشکل چې کم دی هغه بیا حکومت له اړخه موږ ګورو چې حکومت هغه ګامونه نه پورته کوي یا هغه کوششونه نه کوي چې هغه خلکو ته ورسي چې څوک ژورنالستان وژني، څوک د ژورنالست میډیا په ادارو ګزارونه کوي یا نور مشکلاتو ته پیدا کوي. هم د دغې حکومت د دغې پالیسۍ د وجې هغو خلکو ته نورې زړه غټېږي او نور په ژورنالستانو په میډیا باندې ګزارونه کوي.
پاکستان کې د خبریالانو بیلابیلو تنظیمونو په حکومت تورونه لګولي چې ولې حکومت د دوی د همکارانو په وژنه او په ځینې خبریالانو شو بریدونکو کې ککړو کسانو په ضد کاروایی نه ده کړې. په تیرو وختونو کې د هیواد د نورو برخو په شمول د قبایلي سیمو یو شمېر صحافیان هم د ځینې غیر قانوني وسلوالو ډلو په هدف کې دي او د خپلو ذمواریو ترسره کولو په مهال په تیرو لسو کالونو کې د لسو نه زیات قبایلي خبریالان وژلي هم دي. خو د ټرایبل یونین آف جرنلسټ د خیبر څانګې مشر قاضي فضل الله یی چې دغه پیښو په اړه د حکومتي پلټنو ناکامۍ له وجې د سیمې خبریالان اوس هم د یرې طرحې ښکار دي.
قبایلي صحافیانو تحفظ کوم دی دا بس هیڅ بندوبست نه دی شو اوسه پورې چې کوم ژوندي دي، کوم چې شهیدان کړی شوي دي، وژلی شوي دي، هغوی نه پلټنې شوي، نه تحقیقات شوي دي. او که فرض که شوي نو بیا زموږ میډیا ته، زموږ صحافیانو ته، زموږ تنظیمونو ته ولې نه دي پوښکاره شوي، په ډاګه شوي؟ نو موږ لویه ګیلم دا د حکمرانانو نه چې هر چېرته تحقیقات کیږي، په هر سلسله کیږي، په هر مکتب فکر خلکو کې چې مشکل پیښي تحقیقات کیږي، پلټنې کیږي، کمیشن تشکیل کیږي. او کوم قبایلي صحافیانو چې مشکل دی، تکالیف دي، هغوی په والی سره نه کمیشنې جوړې شوي تر اوسه پورې حکومت لخوا، نه تحقیقات شوي دي، نه پلټنې شوي دي، نه موږ ته ښکاره کړی شوي دي. نو دا یو یره اوس هم په قبایلي صحافیانو پرته ده چې که فرض که موږ ته نقصان ورسیږي نو زموږ د تپوس څوک نشته دی.
د حکومتي ناکامیو او پراتلونکو کې د خبریالانو لخوا په خپل د خپل ژوند تحفظ باوري کولو په اړه وتلی خبریال اقبال خټک یې
باید چې د ادارو خپل پالیسۍ وي، باید چې ژورنالستان ډېر په ټینګه باندې په دغه پالیسو باندې عمل وکړي او دغې سره موږ چې دی کولی شو چې خپل ځان محفوظ کړو، خطره کمه کړو او خط کم هدف چې دی هغه دا چې ژوند بچ کړو. دغه ژوند بچ کول ډېر ضروري دي او دا صرف یوازې په ټرینینګونو هم 100% ناممکنه نه ده، دا نور هم بنیادی کارونه دي چې هغه میډیا ادارې، ژورنالستان، حکومت او ریاست هم باید په خپل ځای باندې خپله ذمہواري پوره کړي.
د نړیواله ادارو د راپورونو لمخه په پاکستان کې د خبریالانو د خپل تحفظ په اړه شو تربیتونو او د عمومي امنیت ټینګ ساتلو په اړه شور کړی شو پوځي عملیاتو کې یو اړخته ځایي خبریالانو ته غرپی خو خطرونو او ګواښونو کچه تر څه حده کمه کړې. خو بیا هم د دغې راپورونو لمخه خبریالانو ته راپی خو ګواښونو او خطرونو په اړه د نړۍ په 130 هیوادونو کې د پاکستان نمبر په 130 دی، کوم چې ځایي خبریالان ښه نه ګڼي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
درنو اردوونکو، اوس هم راځو د امریکای تر ټولو ګرمه موضوع ده. د نومبر په اتمه نیټه به په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره انتخابات ترسره شي. په دغه انتخاباتو لپاره د دواړو سیالو کاندیدانو هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ ترمنځ سخته سیالي روانه ده. که څه هم د دواړو ترمنځ دا مهال توپیر کم لیدل کیږي، ولی بیا هم لا څو ورځې پاتې دي د انتخاباتو ورځې پورې چې په هغه ورځ باندې به برخلیک ټاکل کیږي. مهواش جلیل په دې اړه وروستي راپورونه راټول کړي.
د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې د یوې اونۍ نه هم کم وخت پاتې دي او سرویګانو تر مخه دواړو کاندیدانو ترمنځ سخته مقابله روانه ده. د ډیموکرات ګوند کاندیدې هیلری کلینټن د فلوریدا په ډیټ سیټي نومي سیمه کې یوې جلسې ته وینا په وخت د ټرمپ لخوا د هغې د ایمیلونو په معامله شوی تنقید نیغ په نیغه جواب خو ور نکړو، خو د هغې وینا وه چې ټرمپ د ښځو په معامله سپک بیانونو باندې ډیر وخت لګولې دی.
He doesn't see us as full human beings with our own dreams, our own purposes, our own capabilities.
هغه موږ ته د انسانانو په نظر نه ګوري، څوک چې خپل خوبونه، خپل مقصد او خپل صلاحیتونه لري، او هغه خپل ټول کمپاین کې خپل دا نظر ښکاره کړی دی. دا هغه دا سوچ ډیر غلط دی. هغه د دې هیواد زنانه او نارینه په کله غلط سوچ لري. هغه خپل ځان ښکاره کړی دی. راځي چې د راتلونکي نه پورس موږ هم ورته خایو چې موږ سوچ یو.
په نهال کې په پنسلوینیا ریاست کې یوې جلسې په وخت ډونلډ ټرمپ په خپل ځان شوی تنقید جواب ورکول په ځای د صدر اوباما له خوا وړاندې کړی شوی د هیلث کیر قانون باندې ټکونه وکړل. دی وايي
I will ask Congress to convene a special session so we can repeal and replace.
زبا په کانګرس باندې غ کوم چې د صحت دا قانون منسوخ کولو لپاره خصوصي اجلاس روبلي، ځکه چې اوباما کیر بدلیدل پکار دي او دا کار به مونږه ډیر زر کوو.
ټرمپ بنن په فلوریدا کې درې مختلفو جلسو ته وینا کوي. میرمن کلینټن بنن اریزونا ریاست ته دي، کوم چې په روایتي توګه یو ریپبلیکن ریاست دی، خو هلته زیاتېدونکې هسپانوي آبادی، د ټرمپ لخوا د امیګریشن سخت قانون موقف او د امریکا او مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو ژمنې باندې غوسه دي. هیلری کلینټن بدلته خپل ځای جوړولو هڅه کوي. په 8 نومبر کې دونکو صدارتي ټاکنو نه وړاندې دواړو کاندیدانو خپل انتخابي کمپاین تون کړی دی. په تازه کې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی ډایرکټر جیمس کومی 13 اونۍ اعلان کړی وو چې د هغوی ایجنټان د هیلری کلینټن د نوي ایمیلونو جایزه اخلي، کوم چې هغې د خارجه وزیر په توګه د حکومتي چارو لپاره د شخصي ایمیل سرور استعمال کړی وو. ټرمپ په دې تناظر کې خپلې وینا کې ویلي چې د هغې حریفې اعتماد او ایمانداري بیللې. د ګیلپ لخوا جاری شوی یوې تازه سروې تر مخه د 80% امریکایانو وینا ده چې ټرمپ د صدر جوړېدو اهلیت نه لري او هغه کې د مشري کولو قابلیت نشته. سروې تر مخه 80% امریکایان هیلری کلینټن د صدر جوړېدو اهل نه ګڼي او د 50% وینا ده هغه د صدر جوړېدو اهلیت لري.
ترنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو، د ډیوا رادیو ټلویزیون خبری خپرونه دا مهال دوام لري او تاسو د فیسبوک د لارې هم دغه خپرونه په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ او اوریدلی هم شئ. دا مهال زموږ سره د ډیوا رادیو خبریال احسان محمد خان د سیمې څخه د ټلیفون په کرخه راغلی دی. غوښنې به هم ځینې پوښتنې کوو. یو تازه پیښه شوې ده چې د پاکستان په پښتونخوا مانسهره سیمه کې د هزاره یونیورسيټي یا پوهنتون کې یو پښتون زده کوونکی وژل شوی دی او په دې تړه باندې پښتنو زده کوونکو احتجاجونه او مظاهرې کړي دي. په دې حقله نور تفصیلات اخلو د احسان محمد خان څخه. ستړي مشه یو په خیر راغلی محمد خان صاحب.
ډیره مننه منظبیله.
احسان محمد خان صاحب، که تاسو د دغه پیخي او روستي تفصیلات اوریدونکو سره شریک کړئ، دا پیخه څنګه رامنځته شوې ده او بیا په دې خبرګون کې هم مظاهری شوې دي، ټول تفصیلات که تاسو اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی منظبیبی، دغه پیخه د هزارینو ته کوم چې په مانسهره کې ده، مانسهره جوړیال سیمه کې دغه یونیورسيټي ده، د یونیورسيټي د مرکزی کوم ګیټ ته د دینه بهر چې کوم ځای کې مارکیټ ته دغه یونیورسيټي د ګیټ سره مخامخ دې مارکیټ کې دزې وشوې. په دغه دزو کې دوا د یونیورسيټي د سټونکو لکان چې دی هغه ولګېده او په هغه کې یو چې دی هغه مرشه وړي. کوم هلک چې مرشوی دی هغه د سوشیالوجی د سانګې لستونکې وو او د سواد سره تعلق لرلو چې نوم یې هم خود لکیږي سلمان نوم دی. دویم کوم لستونکې دی هغه وایي چې جوبن دی او ایوب روغتون ارتباط ته رسولی دی. دغه پیښې په حاصله باندې د یونیورسټۍ د انتظامیې وینا ده چې دغه کوم لستونکي وو مخامخ دغه مارکیز چېرته کې چې خوراک خاص یا نور ضرورتونه هم لاسته کړي. دغه ځای کې ځایي کوم د منصری سیمې کوم ځایي اوسیدونکي دي هغې سره جګړه شوې ده او هغې په دې باندې ډزې کړي دي. په دغه لستونکو کې چې په دې په نتیجه کې همدغه کوم یو لستونکی چې مړ شوی او دویم جوبل دی.
احسان محمد خان صاحب واخنه غوړم تاسو خبرې هم کوي د دغه جګړې وجوهات معلوم دي تاسو څه دلیل وو چې دغه جګړه رامنځته شوې ده؟
دا څه ویل کیږي تر دې دمه پورې راپورونه وایي چې دغه لستونکي چې وو دی په دغه ځای کې د سنوکر لوبه کوله او دغه د لوبې په محل باندې دغه ځای اوسیدونکو سره هم خبره اتره شوې ده. دغه اوس پلټنې هم روانې دي خو په دغه سنوکر کلب کې دغه جګړه وچ منځته شوې او د هغې په نتیجه کې دغه زیان شوی دی. خو د دې وروسته دا به زه ووایم چې کوم لستونکي دي اوس هغه د یونیورسټۍ د دروازې مخې ته شهر شم سړک باندې ناست دي. دغه سړک کې تړلې ده. د پولیس او انتظامیه کوم مشران دي هغه اوس د یو ساعت وروسته دغه یونیورسټۍ ته دننه تللي دي. کوم چې د یونیورسټۍ انتظامیه د هغې سره خبرې اترې کوي خو تر دې دمه پورې شهره د شم سړک چې دی دا تړلې ده. په دغه ځای کې کوم لستونکي دي هغه احتجاج کوي هغې ناست دي.
ډېره زیاته مننه ستاسو څخه احسان محمد خان صاحب چې دغه ټول معلومات مو وړاندې کړل.
تاسو هم مننه.
ژوند دې اوسې.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا دی وی ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسي هر ماقام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
رنو عزتمنو اوریدونکو د ډیور رادیو خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو زینی وروستي راغلي ویډیوئي راپورونه کولای شئ چې د فیسبوک د لارې هم وګوري. د غټول راپورونه تاسو سره د ډیوا په فیسبوک باندې شریک شوې دي نو که غواړئ تاسو کولای شئ هلته وګوري او زینی وروستي خبرونه هم هلته ولولي. راځو د یو بل مهم راپور ولوري ته چې ځانمرګي بریدونه د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته ترسره کیږي چې افغانستان او پاکستان دی. خو دا په کومو سیمو کې دي؟ زیاتره د پښتنو په سیمو کې دغه پیښه رامنځته کیږي او د دغه پیښو د ترهګرو پیښو زیاتره کوم قربانیان چې هغه هم پښتانه وي. په دې هکله یو راپور چې زموږ همکار مجاهد جواد تیار کړی دی ستاسو لپاره هغه تاسو وړاندې کوو.
ځانوژونکو حملو په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرخې دواړو غاړو ته پښتانه په نخه کړي دي. په وروستۍ پیښه کې د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د یو ځانمرګي برید له امله څلور تنه قومي مشران وژل شوي او نږدې اووه تنه نور ټپیان شوي دي. په ننګرهار کې امنیتي چارواکو ویلي ځانمرګي برید د پچیرګام ولسوالۍ پر قومي مشرانو په داسې حال کې ترسره شو چې د امنیتي مسایلو په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته رابلل شوي وه. یوه ورځ وړاندې د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې یو ځانمرګي برید پولیسو او ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار چارواکي وایي د موټر بم ځانمرګي برید د نهمې امنیتي حوزې د ګزمی پر موټر شوی چې په ترڅ کې یې یو تن پولیس وژل شوی او د دوه ولسی وګړو په ګډون پنځه تنه پولیس ټپیان شوي دي. له دې نه وړاندې په جولای میاشت کې په کابل کې په لاریون کوونکو باندې د ترهګرو غټه حمله شوې وه چې اتیا کسان پکې مړه او تر یو سلو شلو زیات ژوبل شوي وه. په افغانستان کې ځانوژونکي بریدونه اکثرا د پښتنو په سیمو کې شوي دي چې هر کال یې په زرګونو پښتنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان سیاسي کارپوه متي الله خروټی وایي
د 2014 کال په اول شپږو میاشتو کې یو زرو شپږ سوه یو کسان مړه شوي دي او 3515 کسان زخمیان دي چې دغه یو سره دېرش ورته شوي کسان ښځې دي او 3300 یو نور زخمیان دي. زیاترین تلفات چه سوای ده د افغانستان په جنوب او شرق استقامت وکړي سیوري
د ځانمرګ شمیر په دې وروستیو کلونو کې د پولی دواړو غاړو ته زیات شوی دی. د پولی پورې غاړې تیرونی د دوشنبې پورز د پاکستان په کوټه کې د پولیسو په یو روزنیز مرکز هم ځانوژن کې بریج شوی و چې لک تر لګه یو شپېته کسان پکې مړه او یو سلو شل نور ژوبل شوی و. همدارنګ د اګست پاتمه نیټه په یو بل ځانمرګ برید کې په کوټه کې تر اویا او زیات کسان وژل شوی و. د دغه بریټ په اړه واشنگتن پوسټ لیکلی و چې په بریټ کې د خار ټول وکیلان وژل شوی و چې اکثره یې پښتانه وکیلان و. پښتون لیکوال عاقل یوسفزی په دې اړه ډیوی ته وویل
2001 نه بعد پرزور مرګي بریټونو کې ډېر زیات اضافه شو او د پښتو په نه د زمونږ خیبر پښتونخوا خاص کر 2009 نه بعد او بیا پاکا چې دا نو دا په ټول دنیا کې نه صرف دا چې په پاکستان کې په افغانستان کې بلکې په ټول دنیا کې ټول زیات زمرګي بریدونه چې دي هغه په زموږ په پښتون ریجن کې شوې دي او دغه رنګ یې زما چې کوم لږ ډېر معلومات دي د هغې مطابق په خیبر پښتونخوا او په اکا کې د سلو نه زیات د دې هغه شمېره جوړېږي. هم
ل ډیورند پورې غاړې په پاکستان کې هم د خبری رسنیو د معلوماتو لمخې یوازې سکهال تر دې مهاله شپاړس ځانوژونکي بریدونه شوي دي. په دغو بریدونو کې 250 کسان وژل شوي او 650 نور ژوبل شوي دي. دا بریدونه اکثرا د پښتنو په سیمو کې شوي دي نو قربانیان هم اکثرا پښتانه دي. خو په 2001 میلادي کال کې په ټول پاکستان کې یو ځانمرګ برید شوی و. د ځانوژن کې برید لپاره د یو انسان چمتو کول د یوې ورځې کار نه دی او نه هم د سړک د سر کار. د کارپوهانو په باور د داسې ترهګرو لپاره روزنیز مرکزونه شته دي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې تر اوسه د ترهګرو د روزنې مرکزونه موجود دي. افغان او امریکایي چارواکي دغه مرکزونه په پاکستان کې ویني خو پاکستان تل دغه راپورونو ته تورونه ویلي او هر ځل یې رد کړي دي.
ترنو اردوونکو په افریقا کې د زیګون پر مهال یا د ولادت پر مهال د مورګانو د مړینې کچه هم ډیره لوړه ده. د یو دلیل دا ده چې مورګانو ته پر وخت وینه نه رسیږي. په دې ورځو کې د دغې ستونزې د حل لپاره د ډرون په واسطه باندې وینه انتقالیږي. هر ډرون کولی سي درې خلطی وینه واخلي او هلته د وړو فرشتونو په واسطه باندې اړینو سیمو ته رسول کیږي. نور حال د مهواش جلیل په راپور کې اوري.
دا ډرون د روانډا یو لری پرتی کلیوالي سیمې ته روان دی. په افریقایي هواد روانډا کې د ماشوم زیږیدو په وخت د مور او ماشوم د مرګ شرا په نړۍ کې تر ټولو زیاته ده او د دې یو غټه وجه د وینې د خېجولو کمی دی. اکثر خزي د ماشوم زیږیدو په وخت د وینې کمی د وجه نمرې اول ته وینې موجوده نه وي. وینې ډیر زر خرابېږي او لری پرتی سیمو ته صرف ډرون په لار وینې زر تر زره رسول کېدی شي. The Ziplinemi project Masher Keller Renudu Wai.
So this is a really urgent product. I mean 80% is going toward people who
The wini fauri zurat pe khedeshi aw da atya fi sadi miando aw mashumano ta pakareegi da cha jondununa che pre ara lari.
The battery sara chili dun ke da wade drone da yonim sal kilometer fasle poritli shi aw avya kilometer fi ghanta par raftar aluzi aw da wini dri gute udi shi. او دا غوته دا وړو پیراشوټ په مرسته لاندې ځمکې ته غورځول
کیږي.
پر ډرون کې ټوله ډاټا موجوده وي او د لارې نقشه هم پکې موجوده وي.
پلان لري چې کال 2019 کې به رواندا کې خپل دویم مرکز پرانیزي. مطلب یې دا دی چې ټول هیواد ته به زیپ ډرون رسایي ولري.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زیدې
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
درنو عزتمنو اوریدونکو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خبرونه هم په سوشيبو کې پای ته رسی او د دې خبرونه وروسته به زمونږ همکار بیروز خان سبرازی او تاسو ته به د شپه په خیر خبرونه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې غوی سره په خبرونه کې ګډون هم وکړئ. موضوع به هم تاسو ته ووایي. د دې خبرونه قربانه وو زمونږ شهید او زما همکار مجاهد جواد او د دې ترڅنګ تخنیکی اړخته زمونږ همکار وا ماوش جلیل د پروډوسر وا او د دې ترڅنګ دا چې تر بلې خبرونه پرې چې تاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی سختن تالاس پارو سرلوړه او آباد اوسئ.